احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستر محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لرې کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې. روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړ وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اورېدل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلور ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د باور د بارونکو موټرو تګ راتک، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا د ول ورډ پولیس چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدلی دی. رویټرز افشانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپل اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. ټرمپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړی که ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به برید پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکو ته ولاړ. رویټرز افشان څرګندوي چې تمره عباس رخچی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی ورځې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لمړی پړاو د شنبه پر د عمان په پلازمین مسقط کې ترسره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسیې ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او رخنده وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. اسلام آباد وای په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې مدني فعال پتنګړه کاکۍ طالبانو نیولې او په کابل کې یو خبريال راشد کاشفی توقیف کړی.
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی
او په دې خبرونه کې بزګران وایي د سړو خونو کمښت د دې سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزانه وپلوري. نور مطالب هم لرو لازه جرادو سره کوي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د روسي ستري محکمې نن د افغانستان پر واکمنو طالبانو بندیز لري کړ. هغه ډله چې څه باندې تقریبا 2 لسیزې وړاندې ماسکو د ترهګر سازمان په توګه نومولې وه دا اقدام د طالبانو لپاره یو ډیپلوماتیکه بریا ده چې په 2003 کال کې د روسیې لخوا د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی وو چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسیې د قانون له مخې د سزا وړ ګرځولې وه. په ورته وخت کې د طالبانو پلاوی د روسیې لخوا کوربه په جوړو شویو غونډو کې مختلف غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې وه. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي دا ځکه چې مسکو هڅه کړې چې ځان د سیمه ییز ځواک د منځګړې په توګه څرګند کړي. روسي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د ثبات لپاره له طالبانو سره د شکلتیا اړتیا باندې ټینګار کړی دی. په روسیو کلونو کې د منځنۍ آسیا، قزاقستان او قرغزستان هیوادونو طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي دي. طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، کله چې د امریکا او ناټو ځواکونه د دوو لسیزو جګړو وروسته له افغانستان څخه د وتلو په وروستیو اونیو کې وو. طالبانو په پیل کې د 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل لومړی واکمنۍ په پرتله د یوې ډېرې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو د 2020 کال د واک له ترلاسه کولو وروسته په ښځو او نجونو باندې د بندیزونو لګول پیل کړل. ښځې له ډېرو دندو او عامه ځایونو څخه منع کړې، په شمول د پارکونو او حمامونو. په داسې حال کې چې نجونې له شپږم ټولګي څخه وروسته له زده کړو څخه هم منع شوې دي. داسې اقداماتو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي دي، که څه هم د دوی حکومت د چین او متحده عربي اماراتو په ګډون له هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي دي. ځینې طالبان د نړیوالې ټولنې سره ډېره شکلتیا غواړي او غواړي چې د بهرني ملاتړ د راجلبولو لپاره سختې پالیسۍ لغوه کړي. په دې وروستیو میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د طالبان او امریکا ترمنځ اړیکې زیات شوې دي، چې ډېری د بندیانو تبادلې او خوشکېدو له امله دي. د بحران گروپ د آسیا پروګرام یو لوړ پوړی شنونکی ابراهیم بهیس وویل چې د طالبانو د ترهګرۍ ډلې په توګه له لیست څخه لرې کول له کابل سره د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو لپاره قانوني خنډ وو، او د هغې لرې کول د اړیکو د ښه کولو لپاره د مسکو لیوالتیا مناقصوي. د جنوبی آسیا شنونکی مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس وویل چې د روسیې اقدام بنسټیز نه و، چې ډېری هیوادونو هیڅکله په رسمي ډول طالبان د ترهګر سازمان په توګه نه نومولي. په ورته وخت کې هغه دا پریکړه چې اوس دوی له لیست لرې شوي دي د دوه اړخیزو اړیکو لپاره د دواړو لپاره ګټه ګټه بللې ده. د روسیې لپاره کوګلمن وویل چې دا به د باور جوړونې اقدام په توګه کار وکړي چې د لا زیاتو شکلتیا لپاره لار هواره کړي او ماسکو ته وړتیا ورکړي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي، په ځانګړې توګه د اسلامي دولت خراسان په څیر د روسیې ضد ترهګریزو ډلو په اړه ماسکو اندېښنې لري. کوګلمن بیا وویل په عین حال کې د طالبانو لپاره د محکمې پریکړه د مشروعیت لوړولو پایله ده چې دوی کولی شي د دوی د واکمنۍ د نړیوالو منلو لپاره ترې ګټه پورته کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخۍ اومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د پاکستان د پلاوی مشیر د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشیر د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. کته هم د دغه خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساس بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور لمخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیر یو لس کلونو کې داشمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کومه اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونی لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیل زاد ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورو سیمو ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې، متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقل باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخت باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان نه افغانستان ته راننوتی او د هغوی هغه خوځښتونه داعش د روسي ډلې چې د کرښې هغه اړه کېدل د هغې پکله هم په هغې وخت کې کره معلومات وو چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوالو په منځ کې داعش راتیریږي، راځي؟ تاسو وایئ چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغسې داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغو شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسوي. رابو شو دې ته چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو که دا ورتیا درلودلې نو تر اوسه پورې به مطلقا ثابته کړی وای. لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولې موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت یې درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې دا ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او ووټ نه لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې نوارې چې دا به سره راټول کړي ډېر اوږد نشي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان اهداف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش د تمویل تجهیز او د ښوونې روزنې پاک لبانې ده، هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کړي او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کړي او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د د لویدیځو هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولی وو بیان ویلي دي. د یو خیریه بنسټ مشاو د خواله رسنیو فعاله افغانی ول اصله کاناډایي ندیمه نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لا سجی رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدی رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشري او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولي او بندي کړي ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکۍ هم مشهوره ده، ورور یې داستان د اپریل په 18مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 30مې نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د دې ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خور سي، خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو لخوا نیول شوې وه. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره فعاله ده، وروستی ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځئ پر خلکو وسلې مه راباسئ او د خلکو زړونه وګټئ. نو نوموړی په 2019 کال کې کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوې وه، خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتګ درلود. بلخوا د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبریال راشد کاشفي هم د دوهم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. دغه مرکز د پنجشنبه په ورځ د اپریل په 18 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی په ټکو ناڅرګند ځای ته یې پر لیږدولو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د اوسنیو واکمنو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفي پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تور زور په لخوا په زندان کې دی. له پدې مرکه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیل خبرې لاندې دا خبره لاندې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي. کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کېږي، ځورول کېږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاس کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبریال تر اوسه د هغه د کار له امله نه دی نیول سوی. په ورته وخت کې د بشري حقونو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناکه ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نیپرو د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه مېرمنې وژل شوې او د درې ماشومانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. د سیمې والي سیرهی لیساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. د دې نیپرو ښاروال ویلي چې برید د ښاروالۍ ودانۍ ته په سل متري واټن کې شوی چې له کبله د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوي دي. په دې ترڅ کې د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله دغه ښار ته رسیدلي دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. رویټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. البته د امریکا دا دوه مشران به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وای لدی عمل ارزی چې خپل محصولات د خصا کې دوله ویری په ډیر ارزانه بای وو پلوری یا پاکستان ته پټیټه بای صادر کړي. په افغانستان کې شاوخوا 50 پسلو کې خلک په کرهنی پختی ول په دې هواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي. جزئیات په دې راپور کې
کابل بودخاک تلور لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یو دانه پکی او پیسې واچرو نه کار کاتیا را پیرا چې په دار سي
څو کی کړو سم
شپږ ایډیشن نه پیرا شپږ ایډیشن
نو موږ چې د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای سبزی او ترکاری دلته ډیر ارزانه ده. خالد د سینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترکاری چې ده لکه نانا دنیا ملسرخک نوش پیاز د راځي په 50 روپۍ ګډه او پیاز چې ده 140 روپۍ کچالو چې دی 150 روپۍ او د بادرنګ چې دی بادرنګ 2 کیلو په 150 روپۍ ورکي سړګان چې دا چارک په 80 روپۍ دی او دا غټه غندنه شې دا یعنی غټه ګډه دا چې ګډه په 100 روپۍ ده.
د یادونه ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي. په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل وي او د اکثر ولایتونو یو ځای پخېږي بیا ډېر ارزانه وي. د افغانستان ډېرې سبزی او ترکاری په دوبی کې پخېږي. که څه هم عام خلک وخت چې په ارزانه به یې اخلي خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته او وړ دی چې د خوسا کېدو له ویرې یې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سخنه نداریم و روند
متاسفانه ما به مفت بیا هم مجبور شوی و چه خرسی کو زکا سری خونی نشتا لچارواکو هیله کو چه همکاری و کلیو سری خونی را تجوری بی چو محصولات مو خراب نشی و زیان و نکلو
به ما سخنه جور کنه تا که خدا نخسته از این بعد محصولات مو خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي
مردا ترکاری کرو پنجان دی بیانډی رومان اندوانی چمبر خیال بدرنګ را شان کرو نو په دوی کې مردا زاینه لرو چې د ژمي د پاره وساتو نو مردا حکومت ته صدا غواړو چې مرته شکونی جوړی کې او چې مردا خپل سوځبار پک شو وساتو.
کته هم کرشمیری نه دی معلوم خو د طالبان حکومت د کرنی وزارت مخکې په خپل ویب پاڼه په راپور کې ویلي چې د افغانستان د څلورو کسانو درې په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی مشکل برق دی مونږه چلیر ساته برق نه لرو سړې خونې چلیر ساته برق ته ضرورت لري او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سرخانې نه فعالېږي نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم د ستونزو تېدوي. په کندز ولایت کې د یوې سړې خونې خاوند ایوب خالد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه جا پا ده سفاس برق بانده چلیگی دیر قوی برق ورده پکارده تقریبا پا یو ساعت که 15 کیلووات برق مصرف لری ده منگ سرطانه و ده برق برای که پا غیر که ارسه که منگ دیر مشکلات لرو کلا کلا برق نی کلا پس ده دیعوا گرمی گی برخون زیفه کی گی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډېرې سبزي، ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کېږي او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته بل وړه بیه دغه هیواد ته واردېږي. دا هغه څه دی چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومېږي تاییدوي.
سل فیصد صحیح ده خود سبزی نه انار دو ساتی و زمونگ انار دو را اولی ساتی لیده تیخی دی
سیوان کابلی سیوان د تراجی ساتي
د چدا محل په افغانستان کې څومره سړی خونېشته او د دوی ارته او ته پکتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي په دې اړه د طالبان حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت مسولینو د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي مخکې به دغه وزارت ویلي و چې په دغه یواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړی خونېشته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي او یو شمېر یې اوس غیر فعال دي خدا چولی غیر فعال دی لاملی نه وخودلی چې ممکن ډیر پور کې د مرکشو یو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي
ولسواکی دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سره سي د دوی غونډیتو او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره